द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او زه یم سمینا احسن نن د سیارت ورځ 2015 کال د جولای د میاشتې 9 نیټه ده پاکستان کې شوې دي د سحر شپږ افغانستان کې دي د سحر 5 نیمې او په واشنگټن ډی سی کې د شپې 9 بجې دي د شورو ورځ د جولای د میاشتې 8 نیټه ده د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو سره نه خبرونه د نیم ساعته خبری خبرونه نه شروع کیږي تازه خبرونه او تفصیلی ریپورتونه به تاسو په دې خبرونه کې اوریدئ شئ خو لاول غوښی سرټکو ته نړیوال مشرانو د پاکستان مری خار کې د افغان دولت او افغان طالبانو ترمنځ امن مذاکرات ستایلي او مطبوعات د امریکا د سپینې ماڼۍ د خولې وای د دایمي امن لپاره دا مذاکرات یو مهم ګام دی.
This is Ayaz Gul in Islamabad with the background report titled Afghan Taliban Pakistan. It has four acts produced and here is the intro.
د لوی سیاسي مشاورت مداخلت او خواستونو پس د سند حکومت د صوبې امن او امان پر ځای ساتلو د پاره رینجرو ته ورکړې شوې د پولیسو خصوصي اختیارات یو بل میاشت پوری غزولي
یي سند می اور کراچی می عین قانون اور ضابطے کے مطابق تعینات ہے یہ وہاں جو کاروائیاں کر رہی ہے وہ بھی قانون اور ضابطے کے مطابق ہے
او د ایران اټمی پروګرام پر سر صحتمی لوزنامې ته د رسیدو نیټه پرون د غزیدو پس نن امریکایی او ایرانی چارواکو ویانا کې تر 3 ساعت پورې لیده کاته کړي چې خپل منځ اختلافات ختم کړي سرټکی تاسو واوریدل غوښی وس د خبرونو تفصیل ته مطبوعات وای د نهه پورز امریکا د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د امن په سر کې دونکو خبرو اترو ته هرکلی ویلې د وایټ هاوس ویان جوش ارنست د افغان حکومت له طرفه پاکستان ته د یو وفد لیګلو د خبر تصدیق نه پس ویلي دا د یو پایدار امن په لړ کې مهم اقدام دی افغان نائب خارجه وزیر حکمت خلیل کرزی د نهه پورز د مقصد د پاره اسلام آباد ته راغلی وو د دغه خبرو اترو لاولنی مرحله د شورو پورز د اسلام آباد سره نږدې د سیالګری مقام مری کې سرته رسیدلی او افغان طالبان او د کابل حکومت په دې خبره دغه خبرې ختمی کړې دي چې دوی به د روجې د میاش پس بیا ملاقات کوي دواړه اړخونه په دې هم رضا شوي چې د یو بل پر ضد به څه غټه کاروایی نه کوي خو دا هم تسلیم کړي چې په دې موده کې نور عناصر یا د دې عمل مخالفین لږې ډېرې حملې کولی شي د پاکستان د صنعتي ښار کراچی صوبای انتظامیه د رینجرو اختیارات د 150 ورځو د پاره نور غزولي تفصیلات وای د سند اعلی وزیر قایم علی شاه ویلی د رینجرو د اختیاراتو تصدیق او د دوی په خار کې د آئین د یو سل و سلویختم د شق د لاندې پر ځای کولو په حق لبه رستو صوبایي اسمبلی کې بحث کیږي د دې فیصلې نه مخکې د پاکستان پخوانی صدر او د پاکستان پیپلز پارټۍ شریک چیرمین آصف علي زرداری د سند وزیر اعلی ته ویلي وو چې رینجرز خصوصي اختیارات دي وغځولی شي د پاکستان داخله وزیر چودري نثار علي خان هم سند حکومت ته ویلي وو چې د رینجرو ته د پولیسو اختیاراتو د غځولو په حق لدی نوټیفیکیشن جاری کړي په ویانا کې یو مغربي سفارتکار ویلي د ایران سره اټمی پروګرام په سر خبرې اترې اخیری ځل د پاره غزولی شوي دي په 13 جون باندې یوې حتمی معاهدې ته رسیدو کې ناکامۍ نه پس ایران او شپږ عالمي طاقتونو دغه خبرې د جمعې د ورځې پورې غزولي دغه سفارتکار چې د ملک نوم یې نه دی معلوم د نهې په ورځ خبریالانو ته ویلي دا ډیره ګرانه ده چې موږ دومره زیات وخت ورکو یا خو دا مسله په 8 ګنټو کې حل کیدای شي او یا نشي کیدای اخوا ایرانی مذاکرات کوونکي وایي دوی یو حتمی ډیډلاین یا نیټه نه لري او د امریکني وفد ویاند میری هارف وایي امریکا د یو معیاري او پایداره معاهدې دپاره فکرمند ده نه که د ګړۍ ستنو ته ګوري روس د ملګری ملتونو سکیورټی کونسل کې په سربرینیتسا کې شوي قتل عام ته د نسل کشي ګرځولو په حق لا قرارداد ویټو کړی دی د ملګری ملتونو څلور غړو په دې قرارداد ووټینګ کې برخه وانغسته او نورو غړو د دې په حق کې ووټ واچولو په 1995 کې بوسنیا کې صرف فوزونو 8000 مسلمانان سړي او ماشومان وجلي وو چې یورپ کې د دویم عالمي جنگ نه پس دا د قتل عام بدترینه پیښه وه د یونان وزیر اعظم الکسس سپراس د یورپ نه اپیل کړی چې یورپی یونین دې د تقسیمېدو نه بچ کړي یونان به په هر صورت کې د اتوار په ورځ قرض ورکوونکو سره معاهدې دپاره نوي وړاندیزونه د زیارت د ورځې پورې مخې تک دي. سپراس وایي وړاندیزونو باندې کار شوی، خو هغه یورپي پارلیمان کې د بحث دوران د دې تفصیلات ورکولو کې ناکامه پاتې شوی. یونان وزیر اعظم وایي هغه پوره یقین لري چې راتلونکي څو ورځو کې به یونان د خپل او یوروزون په مفاد کې شرطونه پوره کولو کې کامیاب شي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغان حکومت او د افغان طالبانو ترمنځ د شروع په ورځ د پاکستان سرخار اسلام آباد سره نږدې د سیالګرۍ په مقام امریکي خبرې اترې شروع شوې دي، او لاولنۍ مرحله د امن مذاکراتو سرته رسیدلې ده چې د دې په اخیره کې چې کله خبرې دوی ختمولې د ورځې دپاره، نو دواړه اړخونه په دې باندې رضا شوي دي چې د روژې د میاشت نه پس به دوی یو وارې بیا هم د دغې سرنه خبرې شروع کوي چې چرتنې پرې خودي دي. افغان طالبان ولې په دې وخت کې، یعنی په موجوده وخت کې خبرو اترو ته رضا شو چې په خوا هم سو سو ځله دوی د افغان حکومت سره خبرو ته کینولو دپاره بېشمېره هڅې شوې دي؟ په دې موضوع باندې یو څېړنیز رپورټ د وایس اف امریکا خبریالې عائشه تنظیم تیار کړی دی، تاسو باید د زاهد خټک ناوري.
د افغان صدر اشرف غنی لخوا د ډیر خطرونو او چیلنجونو نه ډکه پاکستان حکومت نه افغان طالبان خبرو ته د راوستو مطالبې جواری ښکاری چې تر دې دمه کامیابه ده. د ډیرو میاشتو راسې دواړو حکومتونو ترمنځ سفارتکاري او پاکستان لخوا افغان طالبانو ته خبرداري ورستو. دغه وسلواله ډلې دې اونۍ د اسلام آباد سره نږدې مری کې افغان حکومت سره خبرې اترې کړي. اشرف غنی باندې نیوکې کېده چې پاکستان باندې ډیر باور شروع کړي. افغانستان کې ډېر خلک چې پکې د افغان پارلمان ځنې غړي هم شامل دي پاکستان ته د شک په سترګه ګوري. د افغان پارلمان یو زرانه غړي شکریا بارکزی چې لږه موده وړاندې د ناروې اوسلو ښار کې د طالبانو یو پلاوی سره د خبرو اترو یو غیر رسمي پړاو کې لیدنه هم کړي، ګڼي د پاکستان خپل مفادات دي او هم پاکستان حکومت د طالبانو مرستې کوي. خو د اشرف غنی لخوا دا عزم کول چې دواړو ملکونو ترمنځ دا غیر اعلانیه او غیر رسمي جنگ باید ختم شي یوازنی خبره نه ده چې افغان طالبان یې خبرو اترو ته راوستلي. ځینې نورې مهمې معاملې هم په دې پشا علت جوړوي. لومړی خبره د پاکستان خارجه پالیسۍ کې بدلون دی. کلونو راهیسې پاکستان فوج باندې تور لګېدو چې د افغان طالبانو او په خصوصي توګه د حقانی ډلې ملاتړ کوي، او افغانستان پولیس سره لګېدلې قبایلي سیمو کې یې ورته پناه ځایونه ورکړي. سلور کال وړاندې د امریکا یو جگپوړي فوجي چارواکي ایډمیرل مایک مولن ویلي وو حقانی ډله د پاکستان فوج خفیه ادارې آی ایس آی پټ لاس دی. خو څو کال وړاندې پاکستان فوج ته هم اندازه وشوه چې طالبان بیا افغانستان کې واک ته نشي راتلی. سیاسي څېړنکار حسن عسکری رضوی وایي پاکستان فوج د یو پرثباته افغانستان چې پاکستان سره دوستانه تعلقات لري په غرض خپله پالیسي بدله کړه. دا هدف د پخواني صدر حامد کرزی په وخت کې ممکن نه و، کوم په حقلا د پاکستان امنیتی چارواکو ګمان کولو چې هند پلاوه دی او پاکستان مخالفه. خو کله چې اشرف غنی واک ته راغلو نو حالات بدل شو. پاکستان کې دننه د امن و امان خرابیدونکې صورتحال او د پاکستانی طالبانو زور نیول هم د پاکستان سیاسي او عسکري قیادت تګلاره بدلولو کې ډیر لاس کړی. د افغان طالبانو پرتلا پاکستانی طالبانو د پاکستان ریاست پر ضد جنگ شروع کړی وو او پاکستان کې یې دننه حمله کولې. دغه شان حملو کې په زرګونو پاکستانیانو ځانونه د لاسه ورکړي. تیر کال دسمبر میاشت کې د پېښور آرمی پبلک سکول کې حمله د دغه بدلون لپاره آخري گزار وو. دغه حمله کې زیاتره د فوجي چارواکو قریبا 250 ماشومان وژل شوي وو. امریکا کې د ریپبلیکن ګوند غړی او سینټ غړی جان میکین چې د سینټ د فوجي چارو کمیټې مشر هم دی وایي پاکستان باید د حقانی ډلې ملاتړ ختم کړي. د پاکستان امنیتی چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط وایس اف امریکا ته ویلي د پاکستان فوج اعلی قیادت دغه خیال سره متفق کاری. د دغه سرچینو تر مخه د پاکستان فوج سرلخکر جنرال رایل شریف امر کړی چې افغان طالبانو باندې ټول اثر رسوخ باید استعمال کړی شي چې امن پروسې ته راشي. افغانستان او پاکستان کې سرچینه وای جنرال راحیل شریف فروری میاشت کې د کابل سفر په وخت اشرف غنی سره لوس کړي وو چې افغان طالبان به خبرو ترو تراولي، خو افغانستان کې ځنی خفیه معلومات ښکاره کېدو وروسته دغه عمل د ځن ښکار شوی وو. دویم موضوع د چین لخوا پاکستان کې اقتصادي راهداري جوړولو منصوبه ده. پاکستان لخوا د افغانستان پالیسی بدلیدو کې د چین خبرداري هم شامل ده چې سیمه کې امن او ثبات غواړي چې دغه اقتصادي راهداري کامیاب شي. دغه راهداري لپاره چین شپږ سلویخ بلیون ډالرو سرمایه‌کاري منصوبه لري. چین افغانستان کې هم مهمه سرمایه‌کاري کړي او غواړي هلته هم امن او ثبات وي. دریم موضوع افغانستان کې د اسلامي ریاست یا داعش پلاویانو راوتل دي. د افغان طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ درنو انخطو راپورونه قریبا هر ورځ د خبرونو برخه وي. د داعش مخنیوي لپاره طالبانو ویلي د داعش اسلامي ریاست نمونه د افغان خلکو د روایتو خلاف ده. دریم موضوع د خارجي ځواکونو افغانستان نه وتل دي. د طالبانو تر ټولو غټه مطالبه د خارجي ځواکونو اوباسل وو. اوس چې امریکا د وتلو منصوبه اعلان کړي، نو طالبانو لپاره غوره موقع ده چې افغان حکومت سره خبرې اترې پیل کړي. هر څه که طالبانو خبرې اترې پیل کړي، خو حالات لا صفان دي. د دغه امن پروسې کامیابېدو یوازنۍ لار چې دواړه فریقه د صبر او مفاهمت نه کار واخلي.
تفصیل واوریدو چې ولې افغان طالبان موجوده وخت کې د افغان حکومت سره خبرو اترو ته په کیناستو باندې تیار شوي دي. افغان طالبانو سره د افغان حکومت خبرې اترې که څه هم ډیر خلک دی ته یو مثبت شروعات وي، بشمول د نړیوالو عالمی طاقتونو، هغوی هم ډیره خوشبینی څرګنده کړې ده. او د مطبوعات هم وایي چې د امریکې د وایټ هاوس ویان جوش ارنست هم په دې حقله باندې مثبتې خبرې کړې دي چې دا یو ډیر ښه ګام دی د په سیمه کې د پایداره امن او د مسلو هواری په لړ کې. خو بیا ځینې څېړنکاران په دې خبرو اترو باندې لږ څه شکونه هم لري او وایي چې دا خو به وروسته لیدل کېږي چې د دې خبرو اترو نتیجې څه راوځي. آیا دا کامیابۍ طرف ته هم ځي او که نه یو وار بیا د ځنډ ښکارېږي یا د اختلافاتو په وجه باندې دواړه ډلې یو ځل بیا د یو بل نه لرې کېږي. څه امکانات دي د دې مذاکراتو، څه نتایج راوتی شي؟ په دې موضوع باندې تفصیل نفیس ټکر ناورو.
په اسلام آباد کې د افغان حکومت د استازو او په افغانستان کې پترهګرۍ او بشروجنه تورنې ډلې طالبانو ترمنځ خبرې مثبت او منفي یا نیمګړي اړخونه لري. مثبت اړخونه یې دا دي چې د پاکستان د خارجه چارو وزارت وایي د خبرو ګډونوال به خلوص ښایي. دویم دا چې ټولې خواوې به په یو بل د باور لپاره ګامونه اخلي. دریم داسې اشاره هم شوې چې خبرو ته د نه آماده کېدو په حالت کې طالبانو ته د ممکنه نتیجو خبرداري ورکړل شوی. سلورم، امریکا او چین د اسلام آباد د خبرو ملاتړ کوي. دغه ټولې مثبتې خبرې ځینې حقیقي نیمګړتیاوې هم لري. لومړی دا چې آیا طالبانو سره د خبرو لپاره وخت د لاسه وته او که نه اوس هم وخت لري، او دا ځکه چې په افغانستان کې د حکومت مذهبي مخالفین د طالب ټوپۍ غورځوي او د داعش پټکی په سر ږدي. د پاکستان پولې خواته افغان غاړې ته وروستۍ پیښې ښایي داعش د طالبانو ځای نیسي. په داسې حالت کې طالبان د میدان نه رخصتېدونکي لوبغاړي او داعش د لوبغالي نوی پهلوان ښکاري. د خبرو اترو دویمه نیمګړتیا دا ده چې طالبان خبرې کوي او هم په افغانستان کې په حکومتي چارواکو، عسکرو او بهرنیانو باندې د حملو پړمنی. په میز باندې خبرې او په میدان کې حملې د خلکو په نظر د افغان حکومت طالبانو سره خبرو اترو لپاره خوښي کموي. دې سره په نوي افغان حکومت نیوکې زیاتېږي او یو بل سیاسي چیلنج سره مخ کیږي. دریمه نیمګړتیا یې د پاکستان رول دی. د تیرو څو لسیزو سیاست ښایي افغانان د پاکستان رول نه خوښوي. څومره چې افغانانو ته احساس کیږي چې د طالبانو یا د بلې ډلې کلی د پاکستان سره ده، نو هومره طالبانو سره د خبرو اترو په اړه عمومي باور په کمېدو ښکاري.
Thank you.
کوآپریشن ارګنایزیشن د سیمایز امنیت یو داسې ډله ده چې پکې روس، چین او د منځنی ایشیا سلور جمهوریتونه یا سلور ملکونه چې کم دي، دا د شنگهای کوآپریشن ارګنایزیشن غړي دي. او وس پاکستان او هند هم د دې ډلې برخه جوړېدو لپاره تیار شوې دي. په دې موضوع باندې تفصیل وایس اف امریکا په ریپورت کې منزه شهید راکړي.
دا اونۍ د سیمه ایز د بهیر سیالانو سره د شانګای همکاري سازمان شروع بدل یو لری پرو د روسیې د اوفا په خار کې وی، کله چې دواړه د هند لومړی وزیر ښاغلی نریندر مودی او د هغه سیال نواز شریف به د دې ډلې په 15مې غونډې کې ګډون وکړي. تیر کال هند دا غوښتنه وکړه چې د ایس ایو په مکمله توګه غړی شي. همداشان د پاکستان دا غوښتنه د تیرو کلونو راهیسې ځنډېدلې پرته ده او تر اوسه دا دواړه هیوادونه صرف مبصران دي. د روسیې او چین نه علاوه د ایس ایو غړي ملکونه د پخوانی شوروي اتحاد نه بیل شوي ریاستونه دي چې تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان او قرغزستان پکې شامل دي. تحلیلګران وایي چې که هند او پاکستان د ایس ایو مکمل غړي شول نو په دې به دا تنظیم ډیره وده وکړي. ښاغلی منوج جوشی چې په نوی ډیلی کې د سیړنې ادارې یو سیاسي تحلیلګر دی وایي
Actually, in a peculiar way, the Indian membership will actually balance the group. If China and Russia are seen as kind of...
که هند د ایس ایو مکمل غړی شي نو به دا تنظیم په توله شي، ځکه چې د تنظیم دوه غړي هیوادونه روس او چین د امریکا د پاره ښه نیت نه لري، خو هند دا وخت د امریکا سره خوږې اړیکې لري. د چین بهرنیو مرستیال وزیر چینګ اوپینګ وایي چې د هند او پاکستان دې ډلې کې شمولیت به د ایس ایو پر مختګ کې یو مهمه کردار لوبوي. دا به اول ځل وي چې دوه ضروري صلاح لرونکي هیوادونه پاکستان او هندوستان یو ځای د امنیتي تنظیم غړي وي. ځینې تحلیلګران په دې فکر کوي چې هند او پاکستان به په ایس ایو کې یو ځای څنګه کردار لوبوي، او دا ځکه چې د دې دوو هیوادونو تریخ رقابت له ډېرې مودې نه د سیمه ییزې ډلې پرمختګ په ټپه درولی. خو یو پاکستانی سیاسي ساینسدان حسن عسکری رضوي ویلي
they have avoided a direct or blistering criticism of each other
چې په ایس یو کې به داسې حالت منځته نه راځي. دا ځکه چې دې دوو هیوادونو په تیرې ډېرې مودې کې سره مخالفت نه دی کړی.
مطبوعاتو ته کتنه نن میډیا کوم خبرونه لزی ورکړی دي. دغه تفصیل به تاسو مختار خلیل ناوړی.
امریکی افغانستان کې د ترهګرو د نوغي وستو د پاره دیار لسکاله جنگ وکړو او عقوبت افغانستان نه د خپل فوزونو د وستو فیصله وکړه. د امریکی د مشرۍ لاندې د نیټو او د امریکی فوزونه د تیر کال نه افغانستان نه وتل شروع شوې دي او دا عمل بر روان کال کې مکمل کولای شي. خو په امریکا او یورپ کې نن هم د افغانستان د جنگ په حواله په اهمو منصبونو پاتې شوې داسې خلک شته چې افغانستان کې د امریکنو فوزونو د ساتلو ضرورت محسوسوي. نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگټن پوسټ کې په دې موضوع یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. دا مضمون افغانستان کې د نیټو او د امریکا نو فوزونو پخوانی امریکانی جرنیل ډیوډ پیټریاس او د سیړنی د مشهوري ادارې بروکینګ انسټیټیوټ ستر دانشور مایکل او هنلون لیکلې ده. د مضمون په شروع کې لیکلې شوې دي چې د امریکې صدر اوباما د خپلو انتخابي مهمونو د لوزونو پوره کولو په تکل کې افغانستان نه د امریکنو فوزونو د وستو پوخ نیت کړی دی، هر څو که په دې کار په خپل مخالفین ډېرې ملامتې وایي. مضمون نگاران لیکي چې امریکا افغانستان ته مجبورن ننوتې وه. د دې مجبورۍ لوی سبب دا خبره یقیني کولو چې دغه سیمه د القاعده د ترهګرو نه پاکه کی او داسې پاخه بندوبسونه رستو پرېږدي چې افغانستان بیا د القاعده د سرګرمو مرکز جوړ نشي، ځکه چې دا هم د القاعده کسانو چې افغانستان کې د طالبانو د حکومت د سوري لاندې ښه په جمع زړه د کال 2001 د 11 سپتمبر د نیویارک د حملو منصوبه بندي وکړله. مضمون زیاتی اگر که د القاعده د ستر قیادت ملا ماته کړی شوی ده، خو د القاعده پاتې مشران او د القاعده څانګې تنظیمونه نن هم د پاکستان د قبایلي سیمو د پښتنو په علاقو کې او د افغانستان په ځینو منطقو کې موجود دي. په دې سبب تر څو چې د افغانستان په مرختیزو سیمو کې د امریکې فوجي اډې نوي ساتلی شوي، تر هغې به امریکا د دې خطرې نه محفوظه نه وي. په دې سیمه کې د توندلارو خلاف د امریکې نیغ په نیغه زمینی فوجي کار روایه خو په سن اس ډول کمیدی شي، خو د سارنې او د مخبرې او کله کله د عملی فوجي کار روایه امکان د منځه نشي وستی کېدی. که جنگیالو ته معلومه شوه چې امریکا بیلاسو بیخپو شوی ده، نو دوی بیا دغو سیمو کې ټوک وهي. واشنگتن پوسټ خپل مضمون کې نور لیکي چې د ترهګرۍ په باب لا زموږ د فکرمندونو علاوه افغانستان هم لا زموږ د امداد محتاج دی. اگر که د افغانستان حالات زړه ماتوونکي نه دي، خو سنگین ضرور دي. په سویل کې هلمند او په قطبي سیمه کې کندوز او نورې سیمې په خطر کې دي. په انمر ختیځو سیمو کې خو تل اړې ګړې جوړ وي او د حقانیانو ټوپک هر وخت په افغانستان کې د نیټو او د افغان فوجونو په سر پروت وي. دا خبره صحیح ده چې صدر مقام کابل تر سرحده پورې محفوظه ده، خو دغلته هم خال خال حملې جاری دي. دا بله خبره ده چې په افغان پارلیمان شوې تازه حمله تمبولې شوې ده. په افغانستان کې تر سرحده پورې د موجوده امنیت دپاره افغان فوجونو ډېرې لویې قربانۍ ورکړي دي. په افغان فوجونو کې د طالبانو د لاسه مرګ جوبلا د تیر کال په نسبت سخت کال 50% زیاته شوې ده. افغان فوجونه تر دې دمه پورې لا ټینګ دي، خو تر کمې په داسې خوړندو حالاتو کې موږ له د امریکې د هوایی طاقت د مخبرۍ او جنگي سلاکاران او خصوصي فوج د افغانستان نه په مکمله توګه ویستل په کار نه دي. ډیوډ پیټریاس او مایکل او هنلون خپل مضمون په دې مشوره ختم کړی دی چې د افغانستان په باب له د امریکې صحیح دریز بداوي چې امریکا را روان کال کې خپل فوج افغانستان نه اونباسي، بلکې د نیټو د نورو ملکونو په شمول په زرګونو فوج افغانستان کې اوساتي.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده. په ویانا کې د نړۍ د شپږو عالمی طاقتونو او د ایران ترمنځ د اټمی پروګرام په سر باندې د خبرو اترو لړۍ را لا روانه ده. حتمی معاهده لا نه ده شوې او نتیجه هم د خبرو اترو لا نه ده راوتې، خو د ایران سره د اټمی پروګرام په سر چې کم مذاکرات کیږي، سعودي عرب په هغې باندې تحفظات لري. ولې چې د مطبوعات د سوای رپورټونه د سوای چې سعودي عرب نه غواړي چې دغه معاهده وشي او ګڼي چې د ایران د اټمی پروګرام نه نړۍ ته خطر جوړېدای شي. تفصیل په دې موضوع باندې د وایس آف امریکا په رپورټ کې ماوی جلیل نورو.
سعودي عرب او ایران د یو بل ملګری نه دي، او سعودي عرب د ایران او نړیوال طاقتونو ترمنځ د ممکنه اټمی لولنامې په حق لا ډیر اندېښمن دي. د ګلف سټیټ انالیټکس نومي ادارې بنیاد کې خودونکی جورجیا کفیرو وای چې که ایران دا معاهده وکړي، نو دې سره به د اقتصادي بندیزونو لرې کولو په عوض کې د ایران اټمی پروګرام ودرول شي او سعودي عرب په دې ټوله معامله کې په نقصان کې دی.
Views the slowly improving relationship between the US
سعودي عرب د ایران او امریکا ترمنځ په مزه مزه خکیدون کې اړیکو ته د سعودي عرب د مفاداتو لپاره غټ خطر ګڼي. د امریکا او د سعودي په خپلو کې اتحاد د ایران په یره جوړ دی، او دی وایي ک سعودي او امریکا دواړو ترمنځ د شریکه یره ختم شوه، نو سعودي او په خلیج کې د اتحادیان ګمان کوي چې وخت سره سره به د غربي ملکونو امنیت لپاره د دوی اهمیت ختم شي. خو کفیر وایي چې سعودي عرب صرف د جغرافیایي محل وقوع په حق لا نه دی اندېښمن. که د ایران پر ضد لګول شوي نړیوال بندیزونه ختم شو، نو ایران به د تیلو خرڅ په میدان کې یو مهم حریف جوړ شي. تیر کال په نړیوال کچ د تیلو بیې ډېرې کمې شوې وې، خو سعودي عرب په نړیوال بازار کې خپله برخه برقرار ساتلو لپاره د دې پیداوار جاري ساتلی وو. او کفیر وایي چې د ستراتیژۍ له وجې په ځینو مدونو کې سعودي تاواني شوي هم دی. دی نور وایي چې په ګاونډي هیواد یمن کې جاري جګړې له وجې د سعودي عرب مالي مسلې نورې هم سیوا شوې دي. ایراني چارواکو ویلي دي چې که بندیزونه لرې کړي شو، نو دوی به د تیلو برآمدات سیوا کړي چې له وجې به د نړۍ د تیلو غټو برآمد کوونکو لپاره مقابله سیوا کړي، بلکې امکانات چې قیمتونه به هم کم شي. په ویانا کې د شروع پورز کیمیلیا انتخفیبار چې یو لیکواله او شړنکار ده ویل دي کومه پریکړه ونشوه نو دا به هم سعودي عرب ته تاوان ورسوي ځکه چې په سیمه کې به د ایران مداخلت سیوا شي.
تاسو ته وړاندې کوو د چین د اقتصاد په حواله سره یو رپورټ. په نږدې یو څو هفتو کې د چین سټاک مارکیټ یا د ونډو بازار چې کم دی په هغه کې څه تقریبا 30% پورې کموالی لیدل شوی دی، یعنی د 30% خساره سره د چین د سټاک مارکیټ مخ شوی دی. او د چین حکومت د شروع په ورځ داسې ګامونه هم خپاره کړي، داسې ګامونو په حق لباندې هم تفصیلات خپاره کړي دي چې دغه خساری یا دغه کموالی د مخه نیولو دپاره حکومت اخستی دی، خو د دې باوجود چې کم اثر شوی دی په دې وجه باندې په کمپنیانو باندې څومره اثر پرېوتی دی نو دغه کمپنیانې اوس هم د یرو سره مخ دي. دغه څه یری دی تفصیل په وایس آف امریکا په رپورټ کې مختار خلیل ناورو.
د چین حکومت په سرکاري مرسته چلیدونکو کمپنو ته حکم کړی دی چې د ایسو خرسون بند کی او د کمپنو انتظامیو او سرمایه کارو ته ویلی دی چې د بازار نه ایسی واخلي. د حکومت د زبردستو اقداماتو باوجود د شنګای کمپوزیت انډیکس په نوم د چین مشهور سټاک ایکسچینج یا د مالی لیندین بازار نن د چهارشنبه په ورځ 6% لاندې کاروباري حد سره بند شو. دا د کال 2008 نه را پدې خوا د دې بازار د ټولو نه زیات خراب حالت دی. د ورځې په کاروبار کې شنګای کمپوزیت انډیکس مالی بازار 8.2% غورځېدلی دی. د چین بل مالی بازار چې شینز هن نومیږي د کاروباري اوقاتو تر بندېدو پورې 3% پرېوتی و. د چین په مختلفو مالی بازارونو کې د کاروبار د ادرولو د اقداماتو له سببه دا اندازه لګول ګرانه ده چې څومره سرمایه کار د خپلو ایسو نه ځان خلاصول غواړي. خو د چین د تمسکاتو واکمنې ادارې چې د بازار د اوچتولو لوز یې کړی دی د حیصو د بې موجبه خرڅولو خلاف خبرداری ورکړی دی. فرانسیس شیونګ د سی ایل ایس ای ایشیا بحر الکاهل د بازارونو دپاره د چین او د هانګ کانګ د حکمت عملو مشر دی. دی وایي دا وخت په چین کې د ټولو نه لویه مسله دا ده چې په بازار کې صرف خرڅونکي ناستي او خریداران نشته. په هانګ کانګ کې چرته چې د ملک تقریبا 800 لوی کمپنۍ کاروبار کوي، هانګ سینګ انډیکس نومي مالی بازار د کاروبار تر بندېدو پورې د 15.8% نه هم لاندې پرېوتی و. پیپلز بینک آف چاینا وایي چې بازار یې ټینګ د نظر لاندې ساتلی دی او د سیمه ییزو مالي خطرونه به حفاظت کوي. د سی ایس ایل ای شیونګ وایس آف امریکا ته ویلی دی زما یقین دی چې د چین حکومت به د سټاک ایکسچینجونو نه دومره خریداری وکړي چې دوی به محکم شي. د مالی بازار ځینو مبصرانو پیشنګوئی کړې ده چې د چین په مالی بازارونو کې راپورته اړې غړې نړیوال اقتصاد د پاره د تیر عالمی اړې غړې نه زیات خطرناک دی.
بی بی شیرینا
د پیغلو پښتنو خويندو او میندو لپاره
د ډیو ریډیو د خبرونې دا ځانګړې برخه
د پاکستان په وخت
هر سهار شروع کیږي.
ټولو خويندو میندو ته په پروګرام کې د ګډون بلنه ورکو.
د ټلیفون شمیره 001-202-205-003.
او یا 001-800-999-0.
اوریدونکو تاسو به په لږ سات کې د وایس آف امریکا ډیو ریډیو سحر په خیر پروګرام ته غوږی. زمونږ همکارانو نایله محمد او محمد عالمگیر سره د دوو غنټو د لپاره په دې پروګرام کې تاسو هم برخه اخیستی شئ. تر د بلې نیم ساعته خبری خبرونه پورې به درنه زه سمینا احسان اجازه غواړم. در لپاره